په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې د تاسو د ازادۍ راډیو اوري درنو اوریدونکو په روانه او ساته خبرونه کې چې زه حمید مومن وړاندې کوم بیا هم په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو په اړه د افغان حکومت او د امریکایي چارواکو د سرګندونو حال درکو خو په خبرونو کې اوري چې ملګر ملتونه وایي په پاکستان کې به لومړی هغو خلکو ته مرسته ورکړي چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلې دي او امریکا یو ځل بیا په ایران کې د بشر د حقوقو د فعالانو او نورو په اړه چې د دوی په وینا له حتمي اقدام سره مخامخ دي اندېښنه څرګنده کړې د هر سبب په نړیوالو خبرونو کې خو اوس پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې زکیه غیاسی وړاندې کوي
د افغانستان د امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر نور افغانانو د نمونو د وستلو غوښتنه کړې د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې وسلوال طالبان او په افغانستان کې نور وسلوالې ډلې باید د جنگي جرمونو لپاره تر دې تعقیب لاندې ونیول شي او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د لغمان ولایت کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو په ګډون اوولس وسلوال مخالفین وژل دي بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر نور افغانان د نمونه د وستلو غوښتنه کړي د شورا په خپلې اعلامیه کې چې د سې شنبه پر خبره شوی ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د 30 کسانو د نمونه لیست استولې څو لغور او چرنې وروسته له لیست څخه وستل شي په اعلامیه کې ویل شوی چې د لیست له بیلابیل امنیتي ادارو تر چرن وروسته ترتیب شوی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا د کار په افغانستان د افغانستان د امنیت ملي شورا د کار په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د پلي کولو په برخه کې د افغان دولت یو بل مهم ګام بللی تر دې مخکې افغان حکومت د 30 کسانو د نمونو لیست امنیت شورا ته استولی و چې له غور او چرن وروسته له تور لیست څخه وویستل شول د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې وسلوال طالبان او په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې باید د جنگي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه ډلې طالبان په سیستماتیک توګه د عام افغانانو په وژلو تورن کړل او ویل چې دوی په دې کار ډیر بې باکه شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه د عام خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خبرېدو وروسته کړي د بشري حقوقو نړیوال ادارو لویکلیکس څخه غوښتي چې د هغو ملکی افغانانو د خوندیتوب لپاره چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي د افغانستان د جنگ په اړه پټ اسناد سانسور کړي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان د بحران نړیوالې ډلې او د آزادې ټولنې انسټیټیوټ په افغانستان په جنگ کې د مظلومو قربانیانو د کمپاین ادارو د ویکلیکس موسسته یو لړ برېښنالیکونه استولې دي دغه ادارو له جولین اسانګي نه غوښتي چې دغه اسناد او چشمیر یې اوه ویا ضرورت رسیږي او تیر میاشت دغه ویب سایت کې پورته شوی د ملکی افغانانو نمونه لري کړی او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د لغمان ولایت په یو شمیر سیمو کې د شپږ بهرنیو اتباعو په ګډون اوولس وسلوال مخالفین وژل دي د ملي دفاع وزارت په خبره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دغه کسان د ملي اردو په تصفیهوي عملیاتو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د لغمان په یو شمیر کلیو کې پیل شوي وو او ووژل شول په اعلامیه کې راغلي چې په وژل شوي کسانو کې د ملا غلام حضرت په نوم د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هم وژل شوی دی او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي کورني خبرونه هم دومره وو پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان سره د مرستو لومړیتوب هغه شپږ میلیونو خلکو ته ورکوي چې وروستیو سختو سیلابونو ځپلې دي د دغه سازمان یو ویان د میرمن الیزابت بایرویل د مرستو تمرکز پر هغو خلکو دی چې د خپلې بقا لپاره مستقیم مرستو ته اړتیا لري د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز بنن په نیویارک کې د نړیوالو مرستو لپاره غږ وکړي چارواکي وایي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو زیانونه په 2004 کال کې د هند په سمندر کې د سونامي په 2015 کې په پاکستان کې لښوې زلزلې او د روان کال په جنوري کې د هایټي د زلزلې له مجموعي زیانونو څخه زیات دي بلورته د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره نوې مرسته اعلان کړه د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې سرپرست مارک وارد د دې مرستې د اعلانولو پر مهال وویل
An additional $20 million in humanitarian assistance from the United States.
دوی نن موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان سیلاب ځپلو خلکو ته د بشري مرستو په توګه 40 میلیونه ډالر اضافي مرسته اعلانو. له دې سره په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د امریکا نقدي مرسته 55 میلیون ډالرو ته رسیږي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو بیا د دغه هیواد له سیلاب ځپلو سره د امریکا او لویدیز مرستې غندلې دي. د طالبانو وایان اعظم طارق فرانس پریس اژانس ته وویل چې د لویدیز مرستې به پاکستان د دغه هیوادونو اطاعت ته مجبور کړي. هغه ویلي طالبان چمتو دي چې حکومت ته 40 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا په ایران کې د حقونو د مدافعینو او نورو په اړه چې له حتمي اعدام سره مخامخ دي اندېښمنه ده. نوموړي له تهران وغوښتل چې د دوی د وشلو پلان دې لغوه کړي. میرمن کلینټن د 43 کلن ابراهیم حمیدي دوسیې ته چې د همجنس خوښونې په سر له ممکنه اعدام سره مخ دی او د سکینې وروستۍ قضیې ته اشاره وکړه چې د زنا په جرم په سنګسار محکومه شوې ده. میرمن کلینټن وویل چې همداراز د هغو ایرانیانو د برخلیک په اړه هم اندېښمنه ده چې د 2009 کال د جون له انتخاباتو وروسته د بیان له ازادۍ نه کار اخیستی او له حتمي اعدام سره مخامخ دي. غزې ته په لاره د ترکیې په مرستو باره په یو وړې بیړۍ باندې د اسرائیلو د مرګونې حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول. ملګري ملتونه هڅه کوي چې له دغو تحقیقاتو د اسرائیلو د وتلو مخه ونیسي، خو په عین حال کې په دې ټینګار کوي چې دا پلاوی پورې تعلق لري چې په څه ډول سره د ترکیې او اسرائیلو څېړنې تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د دوشنبې په ورځ وویل چې له اسرائیلو سره د پردیشا ته هیڅ داسې موافق نه ده شوی چې دغه پلاوی به د اسرائیلو عسکر د شهادت لپاره نه رابولي. اسرائیلي چارواکو له کېدونکو تحقیقاتو څخه د وتلو له ګواښ سره ځواب ورکړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په تحقیقاتو کې د دوی برخه اخیستنه په دې شرط سره تړلې ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د اسرائیلو د پوځ په رپورټ اتکا کوي او سرتیري به شهادت ته نه رابولي. دا ګوانتانامو زندان تر ټولو کم عمره بندي کاناډایي تبه عمر خدر د یوې پوځي محکمې لخوا محاکمه کیږي. عمر چې په 45 کلنۍ کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولی او د عمر قید د سزا له حکم سره مخامخ دی. څارنوالان وایي نوموړی په 2002 کال کې د افغانستان په خوست ولایت کې د القاعده په یو کمپ کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بم حمله وکړه چې له امله یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی. عمر خدر دا ردوي او د نوموړي مدافع وکیل وایي د هغه څخه د شکنجې په زور اعترافات اخیستل شوي دي. نوموړی په ګوانتانامو زندان کې بندي وروستنی لویدیځ زنداني دی چې ویل شوی د القاعده شبکې د بم جوړولو په ډله کې روزنه ترلاسه کړې ده. او د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې د عراق پولي ته نږدې د کرکوک سیحان ترمنځ د تیلو په نلیکه کې په شوې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ترکیې چارواکو دا چاودنه یو تروریستي حمله بللې ده او په دې ترس کې د کوردانو د کارګر د ګوند نوم اخیستی دی چې پخوا هم ورته حملې ترسره کړې دي. دا له ازادي راډیو څخه تر اوسه پورې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره د ولسمشر کرزي په اعلان شوي پلان بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویکیلیکس د استادو پراخه مطالعه پیل کړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي
دو موضوعی که معلوم شده از روز اول
لومړی ورځ رئیس دوی موضوعګانې څرګند سوي. یو د ملکی خلکو تلفات دی چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس ورته لپاره خوا څخه متوجه وي، او دوهمه دا چې تروریزم د افغانستان له ټولو اخوا روزل کیږي او تمویلیږي.
دا چې افغان دولت له دغه اسنادو څخه تر ستر لس کول غواړي دا به په ریپورت کې واوري. په افغانستان او پاکستان کې د سیلابونو د زیانونو او د خلکو اړتیاو ته کتنه کوو، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د کور کلی او
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. دا هم دروان خبرونه لمړی موضوع. افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره یو محل ویش اعلان کړي. دا موضوع رساله هغه پورته شوې چې افغان ولسمشر دغه کمپنۍ په نام نه یو کې پلاس درلودلو تور نه کړي او د تړلو غوښتنه وکړه. خو د امریکا د متحده ایالات وایي چې دا د افغان حکومت یو اندېښنه ده او د دې مسلې په باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د دې موضوع نور حل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحل کولو لپاره د افغان ولسمشر لخوا د یو مهالویش د اعلانولو موضوع کم اهمیته بللې ده او ویلي دي چې د دې مسئلې په اړه له افغان حکومت سره په خبرو بوخت دي. رویټرز خبري آژانس د دفاع د وزارت د ویان ډیو لپن په حواله وایي په افغانستان کې زموږ ځواکونه امنیتي ضرورتونه لري او غواړو چې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د افغان دولت د اندېښنه وڅېړو خو د خپلو اړتیاو په پام کې نیولو سره. نوموړي ویل فکر نه کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولو امنیتي کمپنیو د بندولو په حق له داسې کومه پرېکړه کړې وي، بلکې د هغه په نظر د یو اندېښنه ده چې ولسمشر کرزی څرګنده کړې ده. د پنتاګون وایانو ویل افغان دولت سره د دې اندېښنې د حل په اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست وایان وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان دولت به په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه یو مهالویش اعلان کړي او دا موضوع به جدي ونیسي. ښاغلي عمر ویل
خصوصي امنیتی کمپنی باید لمنځ ولاړ شي، ځای باید افغان امنیتی ځواکونه ونیسي تر څو د افغانستان د حکومت سیاسي او پوځي حاکمیت پیاوړی شي او هیڅ بل ځواک په افغانستان کې مسؤلیت ونه لري. دا پروسه به ډیر ژر عملي شي.
له دې نه مخکې د روانې اونۍ په سر کې افغان ولسمشر خصوصي امنیتی کمپنی په افغانستان کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړی او له خپلو نړیوالو متحدانو وغوښتل چې د دغو کمپنیو لمن ور ټوله کړي. خاغلی کرزی ویلی خصوصي امنیتی کمپنی د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په مقابل کې بل ځواک جوړ شوی چې په خپل سر فعالیتونه کوي. افغان حکومت تیر کال په دغه هیواد کې خصوصي امنیتی کمپنی چې لسګونه زره بهرنیان او افغانان پکې کار کوي د رجستر کولو ناکامه هڅه وکړه. متحده ایالات ویلي دا معلومات هم نه لري چې څومره شمیر کې او کوم ډول قراردادیان په افغانستان کې په فعال خصوصي امنیتی کمپنیو کې کار کوي. د لویدیزو خبری آژانسونو په وینا دا مهال شاوخوا 40,000 کسان په افغانستان کې د خصوصي امنیتی کمپنیو چې اکثره د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو، ملګرو ملتونو د ماموریت او د نورو امنیتی برخو لپاره فعالیت کوي کار کوي.
د خصوصي امنیتی کمپنیو د منحلولو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې افغان ولسمشر د کابل په نړیوال کانفرنس کې تر 2014 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په وسیله د هیواد د امنیتی چارو د سنبالولو هوډ وکړ. د ولسمشر کرزی له دغه هوډ وروسته په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د روزنې چارې هم ګړندی شوې. د افغانستان د دفاع وزارت پر نو ویل چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,30,000 واوخت او دا هدف لټاکل شوی محل ویشنه ان دو میاشتې مخکې ترلاسه شوی ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو هم د ملي اردو د روزنې بهیر ستایلی او ویلي دي چې د 2011 کال تر اکتوبر میاشتې پورې به دغه شمیر خپل روسي هدف یعنی 1,00,000 ته ورسیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت د یونما په هغه راپور اندېښنه څرګنده کړه چې وای په افغانستان کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې په ملکی مرګ ژوبله کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د افغان ولسمشر وایان وحید عمر په کابل کې وویل چې افغان دولت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یونما له سپارښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا د ملکی تلفاتو د راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د ملکی مرجوبلې مخنیوی وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته په هیڅ صورت د ملکی خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. نوموړي په ځانګړې توګه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له سوله ییزو لارو خپلو اهدافو ته د رسیدو هڅه وکړي.
بلای نیروهای مسلح
دی وای په وسلوال مخالفینو لکه څنګه چې څو ځلې پریغک شوی یو ځل بیا پریغک کوو چې د افغانانو له شهیدولو او زیان منولو هغه هم د هغو کړو په اشاره چې هدف یې په افغانستان کې سوله او ثبات نه ده او نه هم په افغانستان کې د اسلام حاکمیت هدف دی له دغو کارونو نه لاس واخلي. کچیرې کوم اهداف ولري هغوی ته د سیاسي او سوله ییزې مبارزې لدارې ځانونه ورسوي. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه کم 1,400 ملکی کسان وژل شوي او څه کم 2,000 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې له دوی څخه شپږ 70% د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې او 12% د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
آزادي رادیو. د ایران د بهرنیو چارو د مرسیال وزیر په وینا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ویلي دی چې ایران غواړي د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې ایرانی چارواکو د دې غونډې په اړه د پاکستان، هند او تاجکستان له چارواکو سره سلا مشورې کړې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او وین حامد علمی د دې کانفرنس په اړه احمد شیبر راغږولی. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکو.
د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په وینا ویل شوی دی چې ایران به د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. ایران دا وړاندیز د کابل په مشوره کړی.
موږ هم دا خبره واورېدل خو تر اوسه پورې موږ ته رسمن په دې باره کې څه جزئیات ورکول شوي نه دي. موږ منتظر یو چې جزئیات معلوم شي بیا خپل دریځ وایو.
د افغانستان حکومت دې ته حاضر دی چې په ایران کې د افغانستان په نسبت کانفرنس وشي.
یخو د مسله دا چې زمون دریز زمون همیشه دا دی چې هر کوم اقدام چې د منطقې د سولې او ثبات سبب ګرځي او هغه سولې او ثبات د مفید وي مونږ د هغه خبرې یا غونډه هغه کنفرانسونه مونږ استقبال کوو او ګډون کوو. خو کوم کنفرانس مشخصا د ایران د جمهوریت د همه چاروازی لخوای شوری مونږ منتظر یو چې هغه جزئیات مونږ ته معلوم شي چې آجنده چی ده ګډون کوي کله دی او غوښتنې دی په پای کې کوم فیصلې کېږي او زموږ مسؤلیتي فعالیتونه په هغه کوم ځای ده د هغې په اساس مونږ خپل دریز خپل وړاندیز هم وړاندې کوو. خبره په دې کې دی چې نور هېوادونه نور ملکونه هم دې ته ضرورت لري چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي او دا د تروریزم په ضد مبارزه د قاچاق او د مخدره موادو په ضد مبارزه دا یو هیواد په منطقه کې نشي کولی باید ټول هیوادونه یو بل سره همکاري ولري، همغږي ولري او یو بل سره کلمي خبرې وکړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي چې تهران له دوشنبه، اسلام آباد او نوې ډیلي سره د افغانستان د کانفرنس په ارتباط خبرې کړې دي. که چیرته دغه هیوادونه راټول شي او د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ کړي، اما لویدیځ هیوادونه برخه پکې وانخلي، د کابل د حکومت استازي به پکې ګډون وکړي؟
نه، اوس په دې موقف سره چې خپل دریځ په دې باندې مشخص کړو، پالیسي هم دارای چې هر کوم اقدام چې د منطقې د سولې سبب ګرځي د سوا سبب ګرځي موږ ملاتړ کوو. یو طرف او دوم طرف چې باید موږ رسمن په دې موضوع کې اطلاع ورکول شي او دوم خبر دارای چې د دوی کوم کنفرانس حتی اجنډه لري، تاریخ نېټې معلوم باید وي، ځای باید معلوم وي، ټول مسایل باید معلوم وي. هغه په اساس موږ هم خپل نظریات ویلی شو او خپل دریځ وایو.
حامد علمی چې په ایران کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د احمد شیبر پوښتنې ځواب بوله. ایران یو له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې د ویکیلیکس په نامه د ویب سایټ لخوا په خپرو شوو پټو اسنادو کې په افغانستان کې په لاسوهنې تورن شوی دی. له بل لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لسګونو زرو استخباراتي اسنادو مطالعه پیل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ویکیلیکس په نامه یوې انټرنیټي پاڼې د افغانستان د جنگ په حق له خپره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر وویل هڅې روانې دي چې په دې اسنادو کې داسې نوي شیان ومومي چې له مخې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه لا موثره شي. خان محمد سیند نور تفصیل سره.
افغان حکومت د یوې امریکایي انټرنیټي پاڼې ویکیلیکس د هغو استخباراتي اسنادو کره مطالعه پیل کړې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د جنگ او له تروریستانو سره د بهرنیو د مرستو په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سیشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې اسنادو د پاڼو شمیر لسګونو زرو ته رسیږي او کره مطالعه وخت غواړي او هڅې روانې دي چې داسې څه پکې وموندل شي چې د تروریزم په وړاندې روانه جګړه اغیزمنه کړي.
دوه موضوع کې معلوم شوه د روز اول
په دې کې لومړی ورځ رئیس دوه موضوعګانې څرګندې شوی. یو د ملکي خلکو تلفات دي چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس ورته له پخوا څخه متوجه وو او د مخنیوي لپاره یې هڅې جاري ساتلې وي، او دوهمه ده چې تروریزم د افغانستان له پولو اخوا روزل کیږي او تمویلیږي.
د افغانستان د جنگ او د جنگ ورته د لمن وهونکو ډلو په حق له پدې ورستیو کې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې سباندې نوي زره استخباراتي اسناد خپاره کړي دي چې د اسنادو له خپرېدو سره سم د افغانستان جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد د ملي امنیت مشاوریت ته دند سپارلې ده چې خپاره شوي اسناد په پوره دقت سره مطالعه کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې اسنادو مطالعه به ګاونډي هیوادونه دې ته متوجه کړي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کول یوازې د افغانستان په زیان نه بلکې ټولې سیمې ته هم خطر پیښولی شي.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په افغانستان کې روسي سیلابونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. نورستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې سیلابونو سخت ځپلې او خلکو ته د سر درانه زیانونه هم اړولې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي جمال الدین بدر سره په دغه ولایت کې د روان حالت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې د سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات غوښتې دي.
سخت شدید بارانونه شوی دی دید و جنان نورستان مختلف درو کی مختلف ولسوالیو کی مختلف خلو کی سیلابونه راو ده دی او خلق دیر زیانون سره مخامخ کرده دی او دی جمله تقا تقریبا دی دی ویش کسانو شهاده دم دی که نورستان غربی نوروگرام مربوطه دوگی او خلی پلامه دم ملوکیه دی حالتا تین دی زمونگ هیوادوال شیطان شوی دی او دی ویگر ولسوالی او دی باما ولسوالی گی یو کسان شهاده ترسیده لی دی سه دی پاس یو نیم زن گیری زمکا شهاده تون باغات و خلق دا جراتی زمکی دی اگه سیلاب رای دی او دو دی پینده سو پوری مال مواشی دی او دی چو اویت جرنگ دی چه خلق هم داگه دیسر دینار حیات کول اگه کاملا تخریب شوی دی سین وره دی او دو دی تقریبا پینده ایست پوری اگه وان دینموگان چی کلی گی خلق دا دینموگان نسی کلی چی برک قولیت کی اگه هم کامل سخیل بور شوی دی
مرکزی دولتی امرستندوی طولنو زیانمن شو خلق سر مرستا کلی دا
او سو پوری شوی نورستان دا مختلف سی سیمی اکثر دا مخابراتی بوشی تو انجنگ دا غلی او سرکون سر دا سیمی وصل شوی ندی دیل عمال کمک رسولا مشکل دی او بیرانه سونه چې ضرورت دی هغه کومه مرکز سره موږ ته رسیدلې هم نه دي او هم څنګه د مواسونه موږ غوښتنه کړې دي چې څه کال نورستان دی د غلو د نگانه اوس پورې دي او هدف خودکفي وو د غذایي فاجعې سره مخامخ نه شو دي لپاره که بیرانه مرستې موږ سره ونه شو نو شاید ډېر مشکل سره موږ مخامخ شو
ځینې مرستندویه ټولنې وایي چې په نورستان کې امنیت نشته موږ ځکه هلته مرستې نه شو رسولې آیا په دغه سیمو کې چې خلک زیانمن شوي د سیلابونو له امله دلته د دغه مرستو درسولو مخالفت څوک کوي به مخه ونیسي
جامع جهاني مخالفت چې باید حکومت سره ارخیز همکاري وکړي نو که بدامنې هم نه بدامنې خو موږ شریک باندې باید بدامنې زغمو هغه د انلار کې بل ټوټه څنګه موږ د بدامنې په امر بدل کړو نو دا د ولایت چارواکو خبره چې دوی شاته ځینو په څیر موږ سره دی همکاري چې موږ کړي او کچه ته داخله په بابه پیښو سره واخې سره مخامخ شوې نو هغه ذمہ مخامخ کوم دی مرکزی حکومت به
جمال الدین بدر چې په نورستان کې د روسي سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات ورکول د په وینا کچېرې له خلکو سره بیړنې مرستې ونه شي نو ممکن ناوړه حالت پېښ شي د سیلابونو نه یوازې په افغانستان کې پراخ زیانونه اړولي بلکې پاکستان هم له یو بحراني حالت سره مخامخ کړی دی ملګري ملتونه وایي پاکستان چې روسي شدیدو سیلابونو سخت ځپلې دی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري متحده ایالاتو د دغه هیواد له زیانمنو شوو کسانو سره نوې نقدي مرستې اعلان کړې او د پاکستان د لرې پرتو سیمو خلک بیا د خوراکي موادو له کموالي سر ټکوي رضوان مراد راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي
ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه نن د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه وکړي دغه سازمان وایي لومړی به هغو شاوخوا شپږ میلیونو کسانو ته مرسته ورسوي چې روسیو سختو سیلابونو ځپلي او د بقا لپاره کومکونو ته اړتیا لري چارواکي وایي په پاکستان کې د روسیو سیلابونو زیانونه د هند په سمندر کې په 2004 کال کې د سونامي په 2015 کال کې د پاکستان د زلزلې او په هیټي کې د روان کال د زلزلې له نقصانونو زیات دي پاینې حال کې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان سره د نوې مرستې اعلان هم کړی دی د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې سرپرست مارک وارد ویل
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance.
دی وایي نن موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د بشري مرستو په توګه 20 میلیونه اضافي مرستې اعلانو له دې سره په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د امریکا نقدي مرسته 55 میلیونه ډالرو ته رسیږي د پاکستان سیلاب ځپلي خلک له حکومت نه شکایت لري چې د دغه ناورین په وړاندې سست عمل کړی دی او اړینو خلکو ته د مرستو رسولو پروسه نامنظمه او نیمګړې ده د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال داود خټک وای د خبر پښتونخوا ایالتي حکومت دغه شان لوی آفت مقابله په یوازې سر نشي کولای او نه هم د دې لپاره لازم امکانات لري خو د نوموړي په وینا ملامتي په مرکزی حکومت کې ده چې جدي او بیړني ګامونه ناخلي
چون د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل اغه عمره وسایل نه لري نو اغه عمره طاقت نه لري نو دی بیا نشي کولای چې د خپل نور اغي په وخت پا په وخت وخت باندې اغي اورسیږي او دغه خلکو ته امداد ورسېږي د خوراک ورسېږي د اغه مصیبت نه را بهر کی نو دغه ځکه حکومت چې کم صوبایي حکومت ته اغي ته دا شکایت ته چې مرکز ته خو امداد راغلي دي خو اغه امداد په پوره توګه باندې صوبې ته نه دی ورکړی شوی
بلور ته د سواد درې او مټي اوسیدونکو چې سیرابونو ورته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي د عاجل مرستو او په خاص توګه د دارو درملو او خوراکي موادو غوښتنه کوي
کومنه د ادویاتو غوښتنه کوي او پورې تور غذا قلت نه غذا د غوښتنه کوي
مته په مکمل توګه باندې د ملک د نورو هیڅ نه کټه هیڅ نه دلته کې وزاره د نورو مسلو خوراکي چیزونه خو داسې دي چې هغه یا خوشتین او کم کم شتین هغه ډېر په ګران قیمت باندې دي دلته د پټرولو د خوراکي چیزونو ګیشو نور ضروري دغه کم ضروري چیزونه چې دي ټولې ګرانې ګرانې دي
پاکستانی چارواکي او مرستندوی ادارې وایي په پاکستان کې ورسېو سیلابونو شاوخوا 1400 کسان مړ کړي او نږدې 15 میلیونه نور یې متاثر کړي دي د پاکستانی طالبانو لخوا هم په دې اړه اکثر عمل خپور شوی دی د پاکستان طالبانو له سیلاب ځپلو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې غندلې دي او ویلي دي چې طالبان چمتو دي چې له حکومت سره د 20 میلیونو ډالرو مرسته وکړي د طالبانو وین اعظم طارق فرانس پریس اژانس ته ویلي د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د امریکا او لویدیځو مرستې به پاکستان د دغه هیوادونو اتحاد ته اړ کړي
مقربین وفادار د لغمان ولایت د خرغه ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه کې امکان امریکا د پاکستان حکومت سره د سیلاب ځپلو سره مرسته کوي او په خوا کې چې کوم افغانان پاتې دي د هغوی سره هېڅ ډول مرسته نه کېږي آیا دا بشر نه دي دا د بشر حقوق دا د بشر سره ظلم دا تاسو بشر دوستي نه بلکې دا بشر دښمني د رحیله ده دا هغه افغانانو هم باید د افغان حکومت خوري چې کوم په پاکستان خیبر پختونخوا کې پراته دي او هغوی سیلاب ځپلي دي
په منځنۍ سپا 1296 او سلا اف ام سلا اشاریه 15 تاسو د ازادي رادیو اوري په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې باید د اطلاعاتو د رسونې له بهیر سره مرستې همداسې دوام ولري دغه خبره په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د یو خصوصي ټلویزیوني چینل لپاره د امریکا په مرسته د یو مجهز سټوډیو د جوړولو او پرانستلو په مراسمو کې وکړه په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې رسنۍ د کمیت او کیفیت له پلوه ښه شوې ده بشپړ راپور له مجاهد جواد څخه اورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی به په دې هیواد کې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د سېشنبې په ورځ د شمشاد په نامه د یو خصوصي تلویزیوني چینل لپاره د یو مجهز سټوډیو د پرانستلو پر مهال چې د امریکا په مالي مرسته جوړه شوې ده وویل چې د رسنیو وده او پرمختګ په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ امنیت او ترقۍ لپاره ضروري ده د ایکنبیر په وینا د طالبانو د رژیم له پرزیدو راهیسې امریکا په افغانستان کې له څلوېښتو زیاتو راډیوګانو او له 5 تلویزیوني شبکو سره د تجهیزاتو او د ظرفیت د لوړولو په برخه کې مرسته کړې ده د وی د متحده ایالاتو حکومت به بېله شکه چې د افغانستان د مطبوعاتو د ودی په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي موږ به د دې هیواد د امنیت خې حکومتداري او د اقتصادي ودی په برخه کې هم مرسته کوو په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د ژورنالستانو د ظرفیت لوړولو یو شمیر پروګرامونه پلي کړي دي په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سرپرست وویل چې په هیواد کې د رسنیو د کمیت له زیاتېدو سره اوس د رسنیو کیفیت هم ښه شوی دی
فال تلویزیون لرو او دغه سره په څنګ کې تقریبا سلویش رادیو اف ام رادیو هم فعالیت لري لیکن مهمه ده چې دا نه یوازې په کابل کې دي بلکې یو زیات د تلویزیون او رادیوګانی د افغانستان په ټولو برخو کې پروګرامونه او خبرونه نشرات لري
په افغانستان کې رسنیو د تیرو اتو کلونو په دوران کې د پام وړ پرمختګ کړی دی ولی په ځینو رسنیو باندې زیاتې نیوکې هم کېږي چې کیفیت ته چندان پاملرنه نه کوي مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د روان خبرونه دویمه نیمای دو اونیزو پروګرامونو یعنی کورکل او د ګړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لودوزو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو وس د خبرونه دویمه نیمای ته رسیدو رضوان مراد را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.